द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوردونکو د ډیو ریډیو په خبري خبرونه کې درته هرکلی وایو. نن د جمعې ورځ کال 2014 د اکتوبر د میاشتې 8 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د مازیګر شپږ، په کابل کې 5 نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د سحر 9 بجې شوې دي. په دې یو ساعته خبري خبرونه کې د نړۍ او د سیمې په اړه باندې مهم رپورټونه لرو، خو اول غوږ شئ تر ټولو مهمو خبرونو سره ټکو ته.
پاکستان کې قانون پوهانو او د بشري حقوقو غړو د عزت په نوم وژنو او د جنسي زور زیاتی خلاف پارلمان کې پرون په متفقه توګه منظور کړی شوو قانونونو هرکلی کړی دی او د دې د عملي کولو لپاره یې غږ کړی دی. یو وکیل وایي
زنانه د غیرت په نوم باندې قتل کړی شو، نو آب د ټول کور والا به فسلا کړی، نو دا به هغه منی کې هغه امپریشن بزاته خود دا انر کلینګ نه منی.
او د پاکستان نام نه سر مخ صوبې بلوچستان په بولان سیمه کې په جعفر ایکسپریس اورګاډي 2 بمی بریدونو کې 4 تنان مړه او نږدې 40 نور جوبل شوې دي.
د دغې پیش مسولیت د لغوه سوي بلوچ وسلوال سازمان بیلی ویان په سر واخستی.
د کولمبیا صدر خوان مینول سانټوس د مارکس پلو یاغیانو سره د 50 کلیزې جګړې ختمولو د کوششونو په سر د امن نوبل انعام ګټلی دی. د نوبل کمیټې مشري کیسی کلمن ویلی په کولمبیا کې شوی ریفرندم د صدر سانټوس لخوا ترلاسه کړې کامیابی نه دی ختم کړي.
اوف د فیکټ دټ پرزیدنت سانټوس از ناو انوایټینګ اول پارټیز ټو پارټیسیپیټ ان ا براډ بیسډ نېشنل ډایالوګ ایمډ اټ اډوانسینګ د پیس پروسس.
اوس وګورئ چې د خبرونو تفصیل ده.
پاکستان کې قانون پوهانو او د بشري حقوقو غړو د عزت په نوم وژنو او د جنسي زور زیاتی خلاف په پارلمان کې پرون په متفقه توګه منظور کړی شوو دوه قانونونو هرکلی کړی دی او د دې د عملي کولو لپاره یې غږ کړی دی. دغه دواړه تجویز شوي قانونونه پیپلز ګون په سینټ کې وړاندې کړو چې تیر کال د مارچ په میاشت کې سینټ منظور کړو، خو د پاکستان قومي اسمبلی ته نو وړاندې کړی شوي. د پاکستان پارلمان په ګډه ایوان دغه دواړه قانونونه پرون منظور کړی دي. په قومي اسمبلی کې د دغه قوانینو د منظوري وروسته اوس د عزت په نوم وژنو خلاف قانون کې د مجرم لپاره سختې سزاګانې تجویز شوې دي. د نوي قانون تر مخه به د بجل شوي تن خپلوان صرف د قاتل د مرګ سزا معاف کولی شي، خو دا چې هغه به د عمر قید سزا په جیل کې تیروي. د نوي قانون تر مخه کچر یو خزه د خپلې کورنۍ غړي د عزت په نوم اووجني، نو د کورنۍ د بل غړي د معافی باوجود به قاتل ته سخته سزا ورکړل کیږي. د قانون او انصاف مرکزی وزیر زید حامد ویلی د جنسی زور زیاتی په مقدمه کې به په 3 میاشتو کې دننه فیصله اورول کیږي، او دا چې په 6 میاشتو کې دننه به د سزا خلاف د اپیل حق ورکړل کیږي.
د پاکستان د پارلیمان ګډې غونډې د یو شریک قرارداد د لارې د هند ولکې لاندې کشمیریانو سره د یووالي او دغلته د بشري حقوقو د خلاف ورزو نړیوالو پلټنو غوښتنه کړې ده. د قرارداد وړاندې د باس په وخت د حکومتي او مخالفو ډلو غړو لخوا د حکومت په خارجه تګلارې او هیواد کې د ګاونډي هیوادونو په ضد د جوړو شوو وسلوالو ډلو په موجودګۍ او هلو ځلو باندې سخت نیوکې کړې. د پارلیمان د خارجه چارو کمیټې یو غړي رانه افضل په دې وخت وویل د جماعت الدعوه غوندې ډلو موجودګۍ کې پاکستان په نړۍ کې خپل دفاع نشي کولی. هند د 3 میاشتې اګست په میاشت کې سرینګر اوړي کې په فوجي مرکز برید کې د 3 وجل شو عسکرو تور د پاکستان په وسلواله ډلو لګولې او ویلي د پاکستان فوج ورسره مرسته کړې دي.
د پاکستان په کلکې ځپلي بلوچستان ایالت بولان ضلع کې د مسافرو په ریلګاډي جعفر ایکسپریس باندې شوو دوه بمی چاودنو کې لږ تر لږه 6 کسان وژلې شوې دي. دغه پیښه کې 14 نور کسان ژوبل شوي هم دي. د بلوچستان تندروا ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی د دغه پیښې ذمواري په خپل سر اخیستې ده. نور حال پی د کوټنا د ډیبر ریډیو خبريال حمید سمسور را کوي.
چارواکی وی دغه پیښه لکوټ شار څخه د سویل په لور په بولان کې د مچ او د ابيګوم ترمنز هغه محل رامنځته سوله چې کله جعفر اکسپریس ورګاډه لکوټ شار څخه د پنجاب راولپنډي شار ته روانه وله. د بولان د پولیسو علي رتبه مشر وویل چې د اورګاډي تر دویمه ډبلاندي بمی چاودنه وسوه. اورګاډي یې ودروله. ټپیان سوي کسان یې راکشل چې شل دقیقې وروسته په څلورمه ډبه کې هم ناببره چاودنه وسوه. د اورګاډي او علي رتبه مشر امید ګل وویل چې تر ټولو زیات زیان له لومړۍ چاودنې څخه رامنځته سوی دی چې څلور کسان په دغه ډبه کې وژل شوي دي. د مچ د سیول هسپتال ډاکټرانو بیا وویل چې د مړو شمېره اوس شپږو ته رسېدلې ده او دغه ډول یویس کسان بیا ټپیان شوي دي. ټپیان سوي کسان یې په سملاسي ډول د هلیکاپټر له لارې د کوټي سیمچ روغتون ته راوړل. ډاکټران وویل چې په دوی کې د ځینو کسانو وزن ناسمه ده. د دغه پیښې مسولیت د لغوسوي بلوچ وسلوال سازمان بیلی ویان په سر واخستی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیور ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیور ریډیو دا.
پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یون ایچ سی آر ویلي دي پاکستان کې به د محرم د عاشورې جلوسونو له وجې د میلادي کال د لسمې یا اکتوبر میاشتې یولسم نه تر دولسمې نیټې پورې د افغان کډوالو واپسې مرکزونه کار نه کوي. د کډوالو نړیواله اداره وایي د پېښور، سوکنو، نوخار، ازاخیل او د کوټې بلیلی د کډوالو بیرته تک مرکزونه به درې ورځې د شورو، زیارت او جمعې په ورځ بند وي. یو این ایچ سی آر وای باید افغان کډوال دغه مرکزونو ته د راتګ وړاندې ورکړې شو ټلیفونونو نمبر باندې رابطه وکړي.
د پاکستان سپریم کورټ د اسلام په سپکاوي تورنې عیسائی خزی آسیه بیبی د مقدمې د اورونې فیصله کړې ده. آسیه بیبی چې د پنځو ماشومانو مور ده، دې ته په کال 2010 کې د اسلام د سپکاوي په سر د مرګ سزا اورول شوې. د پاکستان د پنجاب صوبې گورنر سلمان تاثیر چې د آسیا بیبی سره ملاقات هم کړو، وروستو خپل یو محافظ تن په ډزو باندې وژلې.
د نوبل جایزې کمیټې په کولمبیا کې د 500 کالو جګړې ختمولو په سر کولمبین صدر سنتوس جوان مانوئل د امن نوبل لپاره منتخب کړی دی. د نوبل کمیټې مشرې ویلی دی په کولمبیا کې شوی ریفرنډم د صدر سنتوس لخوا ترلاسه کړی کامیابی نه دی ختم کړی. نور تفصیل په د ډیو ریډیو همکارا منزه شهید راکوي.
د کولمبیا ولسمشر خوان مانوئل سانتوس د کال 2018 د سولې نوبل جایزه وګټله چې په دې وروستیو کې له فارک ډلې سره د سولې تړون لاسلیک کړی. د سولې د نوبل جایزې ګټونکي د جمعې په ورځ د اکتوبر په 8 نیټې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې اعلان شو. سخ کال د سولې نوبل جایزې د 228 کسانو او 148 ادارو او بنسټونو په ګډون 386 نومان درلودله. له دې مخکې د ایران او شپږو قدرتونو اټومي خبرو کې ډیپلوماټان د کولمبیا د سولې تړون مرکچیان او د نادیا مراد په نوم یزیدی میرمن داسې کسان بلل کېدل چې دا جایزه به وګټي. دا جایزه په داسې حال ښاغلي سنتوس ته ورکول کیږي چې کولمبیا کې 250 کلنۍ کورنۍ جګړې ختمولو یوه لویه هڅه وکړل. د کولمبیا حکومت او فارک ترمنځ له څلورو کلونو دوامدارو خبرو وروسته تیرې میاشتې سپتمبر کې د کیوبا په پلازمینې هوانا کې د سولې تړون لاسلیک شو. د امریکې مشهوره خبرپاڼه نیویارک ټایمز وایي په دغه تړون سره په کولمبیا کې د نیمې پیړۍ جګړه پای ته د رسیدلو امکانات دي.
ترکی کې پولیسو د کوردستان ورکرز پارټي یو غړی نیولې دی. پولیسو په د تیر زیارت په ورځ استنبول ته نږدې د یو بمې چودنې تور لګولې دی. پولیس وایي په چودنه کې ټول شپږ تنان ککړ دي. دغه چودنه کې لس کسان ژوبل شوي وو. اگر چې د پیښې ذمواري تر اوسه چا نه ده اخیستې، خو تیرو څو میاشتو کې تندرو اسلامي ډلې داعش او بیلتون خوخو کوردانو څو وارې ترکی په هدف کړی دی.
په هیټی کې د سختې تباهۍ خورولو وروستو د میتیو په نوم مشهور سمندري طوفان نن سهار د فلوریډا سمندري ساحل ته رارسېدلی دی. په هیټی کې په دغه سمندري طوفان کې لږ تر لږه 300 کسان مړه شوي دي. د امریکې په مشرقي ساحل 2 میلیونه خلکو ته د طوفان رارسېدو وړاندې خپلو کورونو پرېښودو او محفوظ ځایونو ته ځان رسولو حکم شوی دی.
د امریکا ټینیسي ایالت یو عدالت د پوزی آلاتو غلا کولو او دغه بیا وروسته د نورو ترڅنګ په چین، روس او یوکرین کې خرڅولو په سر د شپږو پوزیانو په شمول اته تنان مجرمان ګرځولې دي. په دغه پوزی آلاتو کې د شیشناک ټوپکو، دوربینونه، د مشینګن برخې او د ګرنیټ لانچر بیلابیلې حصې شامل دي. دغه عسکر د ټینیسی په سرحد پورټ کیمبل 14 کې په ډیوټي مامور و. د مقدمې په وخت معلومه شوې شپږ امریکایي پوځیانو دغه آلات دوه سیویلین کسانو په لاس د انټرنیټي کاروباري ویب پاڼې ای بی د لارې خرڅ کړي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیبه ریډیو دی. پاکستان کې قانون پوهانو او د بشري حقوقو غړو د عزت په نوم وژنو او د جنسي زور زیاتی خلاف په پارلمان کې پرون په متفقه توګه منظور کړل شوو دوه قانونونو هرکلی کړی دی او د دې د عملي کولو لپاره غږ کړی دی. په دغه قانونونو کې د هغه خلکو لپاره سختې سزاګانې تجویز شوې دي چې څوک د عزت په نوم وژنو کې ککړ وي او جنسي زور زیاتی کې هغوی ککړ وي. رپورٹ پہ د اسلام آباد نه د ډیبه ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
په پاکستان کې د ښځو او د ماشومان سره کېدونکې جنسي زیاتی او د غیرت په نوم سیوا کېدونکې پیښو د مخنیوي لپاره د پارلیمان په ګډه غونډه کې دوه مختلف بیلونه په متفقه توګه منظور کړي سوي دي چې څوړونکو یې ډیر اهم ګرځوي. خو دا هم وایي چې د دې کامیابی تر هغه ممکنه نه ده تر څو چې په دې اړه عملي ګامونه پورته نه کړي سي. د پارلیمان په دغه غونډه کې د غیرت په نوم د وژنې پسې د بیل تر مخه په دغه مقدمه کې مجرم ګرځول سوي کاستبه عمر کېد څخه کم سزا نه ورکول کېږي او د دغه مجرم به څه معافی نه وي. او د دویم بیل تر مخه د جنسي زیاتی د مقدمو پریکړې به په نوي ورځو کې یعنی په درې میاشتو کې دننه کیږي او په دغه مقدمو کې به ډي ان اې ټیسټ لازمي وي. د قانون د وفاقي وزیر صاحب حمید تر مخه که هم د قصاص حق برقرار ساتل سوی دی خو د غیرت په نوم وژنې په مقدمه کې به د قصاص ته حق باوجود تورن تن لپاره سزا عمر قید وي او د تیرو وختونو په شان به څه سوله نسی کېدی. دوی زیاتوي چې د جنسي زیاتی د مخنیوي دغه قانون به د ښځو او نارینه وو ټول لپاره وي او په دغه مقدمو کې به صحیح پلټنې نه کوونکي پولیس اهلکار ته هم درې کاله د قید سزا ورکول کېدای سي. د دغه قانون تر مخه ماشومانو او ذهني او بشري معذوره کس سره زیاتی کوونکي ته به د مرګ سزا ورکول کېدای سي. د بشري حقوقو د تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د یو رپورټ تر مخه په پاکستان کې د غیرت په نوم هر کال د زر څخه زیاتی ښځې وژل کېږي او دغه بیلونو د راتلو سره څېړونکي د ښځو په ستونزو کې د کمۍ هیلې څرګندوي. د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر ستاره یاست د ډیوا ریډیو سره خبرو کې وایي بلړخته قانون پوهان هم د دغه بیلونو منظوري یو اهم ګام ګرځوي خو د دې ښه نتیجې د عملي کولو سره تړي. قانون پوه ناصره جاوید په دې اړه وایي قانون نافذ کوونکی ادارې خپل کار صحیح وکړي چې د ښځو په ضد جرمونو کې څه کمی راسي. سرګند دیوی چې دغه دواړه بیلونه د څه سیاسي ګوندونو د اختلاف له وجې ګډ پارلماني کمیټي ته د بیا کتنې لپاره لیږل سوي وو او د شاوخوا دوه نیم کالو راهیسې د ځنډ ښکار وو. خو د سوشل میډیا د ماډلي کندیل بلوچ د غیرت په نوم د وژنې پس د سماجي ډلو له اړخه پر حکومت د دغه بیل په منظوري ډېر زیات فشار وو. همدغه سبب و چې په جولای کې دغه دواړه بیلونه د ګډې کمیټي د منظورۍ پس اوس په پارلمان کې په متفقه توګه منظور کړی سو. رابیا پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ګران اوردونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې او د پارلیمان کې د غیرت په نوم د وجنو او په زبردستي چې کوم جنسي زور زیاتې لري د هغې خلاف چې کوم قانون پاس شوی دی په هغې باندې مدني ټولنې او قانون پوهانو د دې ارکلی کړی دی او وایي چې د دې سره د دې د نفاذ سره به وشي چې په لویه کچه باندې د دغه خلاف ورزو مخنیوي وشي. د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین په د قانون پوهانو مدني ټولنو د غړو سره خبرې اترې کړې، یو څېړنیز رپورټ په تیار کړی او ریډیو ته ستاسو پام را ګرځو.
په خیبر پختونخوا کې سیول سوسایټي او د انساني حقوقو تنظیمونو د مرکزی حکومت د دغه ګام ستاینه کړې ده، په کوم کې چې د پاکستان ګډ پارلیمان د جنسي تشدد او د غیرت په نوم قتل کې ککړ مجرمانو د پاره کمدیان هغوی ماف هم کړي، عمر قید مقرر کړی دی. د دې نه وړاندې چې پارلیمان دغه بل مخ په وړاندې بوزي، په پاکستان کې د غیرت او عزت په نوم ګڼ شمېر د ښځو وجنې مخې ته راغلي چې ور باندې د ملګري ملتونو له طرفه هم د پاکستان نه دغه غوښتنې را وړاندې شوې چې د دې وجنو پزد موثر قانون جوړ کړی شي. په دې حق له سیاسي او د خصو د حقونو کارکونکو پلوشه عباس ډیو ریډیو سره د خبرو په محل د پارلیمان د دغه ګام ستاینه کوي او امید لري چې دغه بل به قانون جوړ شي او په صحیح توګه به عملی کړی شي.
پیورور یا پلار لګي چې خپل لور د غیرت په نوم لکی مور را پاتی، خزر را پاتی، د فاميلي مشران را پاتی، جرګو کې قصاص او دیت پاغه او چې ولاغه مجرمان اوس هم تر زرګونه دغه خپل کل کې موږ لیدلی هغه دینه کې په دینو مقبرونو کې پرتی دي. د خزو د رائټ د سیف ګارډینګ د پاره ډیره یو غټه خبر اوس چې دا بل پاس شو، مخکې تر تصویر بدون پاس شوی دي. پاغه باندې په صحیح توګه باندې اوس پورې عمل نه دي کی دا زده کې افاټه کې ماري سر څوک هلته څونه خلک به دا خبره د کور نه بارو باسي. زما لور مارو خوړه یو بور راته وي بلې وی نه وي دا خو چرته د میډیسن ریاکشن دوسه نو دا مړه شوه. نو د اندرونی پیسونه مونږ خبر وو چې اسپیشل شوی دی او چا مړي کړي دي او د څه لپاره مړي کړي. زما خیال زموږ د پرایم منسټر ټیم نه دا توقع ده چې اوس دا بل سیریسلی امپلیمنټ کړي.
په ورستو کې د پاکستان دننه پر لپسې د غیرت په نوم ګڼ شمېر واقعات مخې ته راغلل چې پکې په پنجاب صوبه مری کې ماریا صداقت، په ایبټ آباد ښار کې امبرین، په قصور کې نازیه حمید او په ملتان ښار کې قندیل بلوچ د خپل رور د لاسه اوجل شوه. په پاکستان کې د انساني حقوقو تنظیمونه وایي چې هر کال د ملک دننه د غیرت او عزت په نوم د زرونه تر 1100 پورې وجنې مخې ته راځي او د سیړونو مطابق تیر کال 900 ښځې د عزت او غیرت په نوم وجلې شوې دي. په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې هم دغه پیښې راوړاندې کیږي، خو اکثره دغه وجنې په میډیا کې نه ریپورت کیږي. او کچره په قاتل باندې مقدمه وچلول شي نو اکثره د قانوني پیچیدګو له کبله ککړ مجرمان د سزا نه بچ شي. په دې حق له نوموړي قانوندان فهیم ولی اډوکیټ وایي چې دغه نوی بل سره به د ککړ مجرمانو د سزا نه د بچ کېدو لارې بند شي.
او دې بل کې داسې څه نشته چې دې سره به اونر کیلینګ چې د غیرت په نوم قتل ورته وي. مطلب او مقصد دا دی کله به هم چې لکه رور بخور وجلا، پلار بلور وجلا، تر بر ورا وجلا، چې سبا هم سچویشن راغی په هغه کې به رور یا پلار یا مور اې کې به یو کس روغ وکړه. نو هغه کې که یو قسم روغ وکړه نو بیا به کیسه احساس نه کیږي لکه تا پانچی نه ملایوي بیا به سزا دی اتی. کله به چې داسې یو زنانه د غیرت په نوم باندې قتل کړې شوه نو آب د ټول کور والا به په سلا کړو. نو دا به هغه منی کی هغه امپریشن به ذاتې خود دا آنر کلینګ نه منی، خو دا آنر کلر چې کوم سزا نه د بچ کېدو لاره وه
هغه منی. یاد دی وی چې په ټولنه کې اوس هم ښځو ته د خپلې مرزي د واده کولو اجازه نشته او کچر یو ښځه په خپل خوخه باندې نکاح وکړي نو دغه ګام د خاندان د پاره د غیرت او عزت مسله جوړ کړی شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیو ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 620
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شئ.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.
ګران اوردونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د پارلیمان ګډه غونډه شوې ده په کې قرارداد پاس شوې ری په دغه اړه باندې در سره رپورت شروع کو خو په پاکستان کې د کډوالو نړیوال ادارې یو این ایچ سی آر یو مهمه خبر د افغان کډوالو لپاره ډیو ریډیو سره شریک کړی دی. هغه دا چې د محرم میاشته د عاشوري د جلوسونو لوج نه به د روان میاشتې اکتوبر یا د لسم میاشتې میلادي کال د یو لسم نه تر دولسم پورې به چې کوم دی د مرکزونه بند وي د افغان کډوالو چې کوم په پېښور نو خار او کوټه کې دي. هغې یون ایچ سی آر ویلي دي چې باید افغان کډوال بیا راځي مرکزونو ته نو باید چې دا اول په ټلیفوني لیکو باندې چې کوم دی ورسره اړیکې ونیسي. د اسلام آباد پارلیمان ګډ غونډه کې چې کم قرارداد په متفقه توګه باندې پاس شوی ری په هغه کې د هند ولکې لاندې کشمیریانو سره د یووالي او دغلته د بشري حقونو د خلاف ورزو نړیوالو پلټون غوښتنه شوې ده. هند دغه تورونه ردوي. په دې اړه باندې رپورټ راکوي د ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت شاه.
د پارلیمان شریکی غونډه په دریم ورځ د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز لخوا د هند د واک لاندې کشمیریانو سره د یووالي قرارداد په متفقه توګه منظور کړی دی.
Expresses deep concern over the arrest and detention of the Urat leadership, human rights activists, journalists and other political activists and urges the Indian government to release them immediately.
دا ایوان د هند لخوا د خپل واکلاندې کشمیر کې د طاقت د استعمال او دغلته د بشري حقوقو د کارمندانو په لوی کشتنانو د گرفتارو غندنه کوي. قرارداد کې د هند لخوا پاکستان کې د هدفي عملیاتو د حمله د داوی د غندنې ترڅنګ د ملل متحد نه پاکستان کې د هند مداخلت د نوټس غستلو مطالبه شوې ده. په رستو کې د هند د واکلاندې کشمیر کې په یو فوزي مرکز د شتګرد حمله رستو د دواړه گاونډي روایتي حریفانو تعلقات تنګلی شوې دي. د کوم حمله په لچ هند د پاکستان پنجاب ایالت کې مرکز لرون کې هند مخالفه تندرا وډل جیش محمد بلی د اوړي حمله په سر پاکستان تر اپیخ دفاعي او سفارتي غوښتنو پترس کې پاکستان کې په حکومتي او پارلماني کې بحث دوام لري. او مهمه خبره دا ده چې په دغه بحث کې د پاکستان په اغه ریاستي پالیسو باندې سخت ټکونه کیږي. د کم تر مخه چې پاکستان باندې هند مخالفه جنگیالي ډلو سره د ملاتړ کولو تورونه لګي. د قومي حمله د خارجه چارو قائمه کمیټه حکومتي غړي رانا افضل د هند ممبئي تر هغه حمله باندې تورن حافظ سعید د ښکارا فعالیتونو معاملہ راپورته کړی دا.
آپ حافظ سعید جو ہے اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے اور اب پہلے وہ ہمیں ہماری جمہوریت کو کمزور کہتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہاں پہ وہ ایک شخص ہے جو آؤٹ آف کنٹرول ہے اور وہ جہاں بھی ہے وہ کشمیر کے اوپر اس کو لائسنس ملا ہوا ہے, وہ ہندوستان کے خلاف مجمع لگاتا ہے اور وہ بیسیکلی ایک ٹیررسٹ ہے.
دی وای چې پروستو کې زړه کشمیر په معاملې د نورو هیوادونو د ملاتړ حاصلولو لپاره په حکومتي پلاوی کې فرانس ته تلیوم. اول تک چې زمونږ کم د فرانسیسي حکومتي چارواکو او غیر دولتي تنظیمونو مشرانو سره ملاقاتونه شوي نو غي په پاکستان کې د کمزور جمهوریت نظام معاملې راپورته کړي دا. او بلې په دې خبر اندېښنې لرلې چې پاکستان په خپل خاور څنګه د حافظ سعید غونټه د شتګر تر ښکارا فعالیتونو اجازه ورکړي دي. رانا افضل زیات اکړه چې د خارجه چارو قائمه کمیټې غونډه کې مطالبه کړی ده چې حافظ سعید او دغه شانت ټول عناصر په نخښه کول پکار دي. د چا د وجې چې هند ته د پاکستان خلاف الزاماتو لګولو موقع په لاس ورزي. که څه هم د کشمیر او هند سره راپورته شوی شخړې په سر رابللې شوې د پارلیمان شریکې غونډې د هند د واک لاندې کشمیریانو سره د یووالي څرګندونه کړې ده. خو ورسره په دغه غونډه کې شریک پارلماني غړو د پاکستان په خارجه پالیسۍ هم سخت ټکونه کړي دي او تر ټولو لوی حکومت مخالفه ګوند پیپلز پارټۍ غړو تور لګولې دي چې د حکومتي پالیسو له کبله پاکستان په سفارتی میدان کې دا وختي आवाज ولاړ دی او تر دې پورې چې د منطقي 15 اهم ملکونو د پاکستان لخوا نورو هیوادونو کې د مداخلت په سر پاکستان کې کیدونکې سیمایز همکاري سرمشري غونډه کې د شرکت نه انکار کړی دی کوم چې په دې سیمه کې د پاکستان د یوازې پاتې کېدلو یو لوی ثبوت دی. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
ڈیوا ریڈیو دا کواڑی چی ای میل راولے گئی نو زمگا پتا دادا ڈیوا ریڈیو ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام زمگا ای میل پتا ودا سی لکھئی ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آئی او ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام چھ دا سی بے لکھئی وی او اے این ای ڈبلیو ایس ڈاٹ سی او ایم
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی زمونږ دا یو ساته خبری خپرونه. تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غبان دی او ری دا پاکستان پو زنی میڈیا کې دا سی ریپورتون راغلی دی چې سیاسی او پوزی مشرتابو پو حیوات کې دننا دا جهادی تنظیمونو دا مخنیبی لپارا دا بیلا بیلو اڑخونو نا یوا تگلارا باندې غور کوي چې څنګه په هواد کې دننه په تندروي باندې قابو تر لاسه کړی شي او دا کچري ممکن وي چې دغه ډلې د سیاسي عمل برخه جوړ کړی شي. هډیر ناقدین په دې باندې نیوکه کوي چې څنګه به هغه خلک د سیاسي عمل برخه جوړ کړی شي چې په هواد کې هغوی بے ثباتی راوستے او د هغوی لاسونه د خلکو په وینو سره دي. رپورٹ پی د اسلام آباد نه د ریبر ریډیو خبریال اورنگزیب خان را کوي.
د پاکستان مطبوعات دعوه کوي عسکري او سیاسي قیادت د پاکستان سیکورټی پالیسي بدلولو فیصله کړې ده او د ترمخه هیواد کې موجود یو شمیر جهادي ډلو مالی مرستې بدلل کیږي. انګریزی رسپانه د نیوز خپل یو رپورٹ کې وایي چې سیکورټی پالیسي کې بدلون فیصله تیر ورځو شوه مهم غونډو کې شوه ده او د تر مخه به جهادي تنظیمونو ته اجازه نه وي چې نوم بدل کړي او خپل کاروای د جاری وساتي. دغه شان څوک چې د تنظیمونو مالی مرستې کوي دا غي مخه به هم نیول کیږي او د جهادي تنظیمونو ته به موقع ورکول کیږي چې سیاسي عمل کې شامل شي او خپل امدادي کارونه هم جاری وساتي خو وسلوال کاروای بنه کوي. پاکستان کې رپورټونو تر مخه یو شمېر داسې جهادي تنظیمونه وجود لري چې هند واکلاندې کشمیر کې به جهاد په نوم کاروای کولې. دې تنظیمونو افغانستان کې هم کاروای کړې دي او په دې کې جیش محمد، لشکری طیبه، متحد جهاد کونسل درې لوی نامې دي. د غشان یو شمېر نور تنظیمونه هم دلته وجود لري. ناقدین وایي د نوې حکومتي فیصله کې هیڅ نوې خبره نشته ځکه چې دې تنظیمونو فلای کارونو په نوم خپل وجود برقراره ساتلی دي او سیاسي عمل کې هم برخه اخلي لکه چې کلدم سپای صحابه اکثر لغړی د پارلیمان غړی جوړ شوی دی. په دې حقلا ډاکټر عائشہ صدیقہ وای
تو یہ تو صرف مختلف آپ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں. ان کی جگہ جو ہے ریاست میں نہیں ہونی چاہیے. ان کو اجازت ہے کام کرنے کی یہ پورے ملک میں, تو یہ کرنے نہیں دینا چاہیے. جماعت الدعویٰ جو ہے حافظ سعید ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں, یہ مختلف نام بدل بدل کے تو کب سے تماشا چلا آ رہا ہے.
ڈاکٹر عائشہ صدیقہ وہی داس خبر حقائق پٹول و حسدا اور دوی تا گرد حیوات کے دکار اجازت نہ دے ور کول پکار. حافظ سعید و جماعت دا و پرشان تنظیمونا نامے بدل اکڑی او خپل کار جاری ساتی. یو بل سڑنکار ڈاکٹر حسن عسکری وای چې چرته هم حکومت یا عسکری قیادت دا حسنه د کړي چې داس تنظیمونو فکر په مکمل توګه ختم کړي. صرف داسې پالیسی بدلون فیصلو به سلوی اثر مخه ترانه شي.
دیکھیے پاکستان میں معاشرتی لیول پہ ریڈیکلائزیشن خیالات کی حد تک کافی گہری پھیلی ہوئی ہے اور عمومی ہمدردیاں ہیں ملیٹنسی کے لیے. اس کے علاوہ بہت سے ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں, بہت سے ایکٹیوسٹ نہیں ہوتے.
دوی وہی پاکستان کے معاشرتی توگا بنیاد پرستے فکر ڈیر زیاد دے او دخل کو ہمدردے دا سی تنظیمون سر دی او یوازے پا بندیز بس اونشی کل پورے دے سوچ بدلول او حسینه ویشوی. پاکستان کې ناګیدین دا هم وایي چې د جهادي تنظیمونو مالی مرسته او درول بزکه هم حکومت تګرانه وی چې دا تنظیمونه رقم سبب بانکونو د لارې نه راغواړي او د مقصد د لپاره غیر روایتي طریقې استعمالوي لکه د هونډې د لارې یا بیا په شخصي توګه. تیر ورځ پاکستان پارلیمان کې هم حکومتي او مخالف ډلو هیواد کې موجود غیر ریاستي عناصرو پر ضد سختو پالیسو جوڑولو غوښتنه کړې وه. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران اردن کو دا ڈیو ریڈیو دا خبرون لاروان دی نند جمعی ورز کال 2014 دا اکتوبر دا میاشت ہوا منیٹ دا دا وقت پا اسلام آباد کے دا مازیگر شپگنی میں پا کابل کے شپگو دل تا پا واشنگتن ڈی سی کے دا سہر نہنی میں بجی شوی دی یو ظلم بیا پا امرا گرزو دا مہم خبرنو سر ٹکو دا.
پاکستان کې قانون پوهانو د بشري حقوقو غړو د عزت په نوم وژنو او د جنسي زور زیاتی خلاف پارلمان کې پرون په متفقه توګه منظور کړی شوی قانونو هرکلی کړی دی او د دې د عملي کولو لپاره یې غږ کړی دی. یو قانون پوه وایي
زنانه د غیرت په نوم باندې قتل کړی شو نو آب د ټول کور والا به فیصله کړی وي نو دا به هغه منی کې یا هغه امپریشن به ذاتي خود دا انر کلینګ نه منی.
او د پاکستان نامنے سرمخ صوبې بلوچستان په بولان سیمه کې په جعفر ایکسپریس اورګاډي د بمی بریدونو کې سلور تنان مړو او نږدې شل نور جوبل شوی دی.
د دغه پیش مسولیت د لغوه سوی بلوچ وسلوال سازمان بی ایل ای ویان په سر واخستی.
د کولمبیا صدر خوان مینول سانټوس د مارکس پلوای اغیانو سره د 500 کالو راهسې جګړې ختمولو د کوششونو په سر د امن نوبل انعام ګټلی دی. د نوبل کمیټې مشر کیسی کلمن ویلی په کولمبیا کې شوی ریفرندم د صدر سانټوس لخوا ترلاسه کړې کامیابی نه دی ختمې کړې.
Of the fact that President Santos is now inviting all parties to participate in a broad-based national dialogue aimed at advancing the peace process.
او زه غوښ شه د خبرونو تفصیل ده.
پاکستان کې قانون پوهانو او د بشري حقوقو غړو د عزت په نوم وژنو او د جنسي زور زیاتی خلاف پارلمان کې پرون په متفقه توګه منظور کړی شوی قانونونو هرکلی کړی دی او د دې د عملي کولو لپاره یې غږ کړی دی. دغه دواړه تجویز شوي قانونونه پیپلز ګوند په سینټ کې وړاندې کړو چې تیر کال د مارچ په میاشت کې سینټ منظور کړو خو په قومي اسمبلی کې نه وړاندې شوي. د عزت په نوم وژنو خلاف قانون کې د مجرم لپاره سختې سزاګانې تجویز شوي دي. د نوي قانون تر مخه به د وژل شوي تن خپلوان صرف د قاتل د مرګ سزا معاف کولی شي خو هغه به د عمر قید سزا په جیل کې تیروي. د نوی قانون تر مخه کچری یو خزه د خپل کورنۍ غړي د عزت په نوم اووجنی نو د کورنۍ د بل غړي د معافی باوجود به قاتل ته سخته سزا ورکړل کیږي.
د پاکستان د پارلمان غړي غونډې د یو شریک قرارداد د لارې د هند ولکې لاندې کشمیریانو سره د یووالي او د غلطه د بشري حقوقو د خلاف ورزو نړیوالو پلټنو غوښتنه کړې ده. د قرارداد وړاندې د باس په وخت د حکومتي او مخالفو ډلو غړو لخوا د حکومت په خارجه تګلار او هیواد کې د گاونډي هیوادونو په ضد د جوړو شوو وسلوالو ډلو په موجودګۍ او هلو ځلو باندې سختې نیوکې شوې دي. د هند تیرې میاشتې اگست کې سرینګر اوړي کې په پوځي مرکز برید کې د 13 وجل شوو عسکرو تور د پاکستان په وسلوالو ډلو لګولې او ویلي وو د پاکستان پوځ ورسره مرستې کړې دي.
د پاکستان کل کې ظفلی بلوچستان صوبه کې په دوه بمی چاودنو کې پینډۍ ته روان د جعفر ایکسپریس په نوم مسافري ریل ګاډۍ په نښه شوې دی چې پکې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. دغه پیښه د بلوچستان صوبې بولان ضلع کې رامنځته شوې ده. بلوچ لیبریشن آرمی په نوم تندروه ډلې د بمی چاودنو ذمواري په غاړه اخستې.
د پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوال ادارې UNHCR ویلې دي پاکستان کې به د محرم د عاشوري جلوسونو لوجه د میلادي کال د لسم یا اکتوبر میاشتې په 11 او 12 نیټه د افغان کډوالو واپسې مرکزونه کار نه کوي. د کډوالو نړیوال اداره وای پیښور سوکنو نوخار زاخیل او د کوټې بلیلی کډوالو بیرته تک مرکزونه به دوه ورځې د شورو او زیارت په ورځ بند وي.
په هیټی کې د سختې تباهۍ خورولو وروستو د میتیو په نوم مشهور سمندري طوفان نن سهار د فلوریدا سمندري ساحل ته را رسیدلی دی. په هیټی کې په دغه سمندري طوفان کې لږ تر لږه 300 کسان مړه شوي.
او د نوبل جایزې کمیټې په کولمبیا کې د 500 کالو جګړې ختمولو په سر کولمبین صدر وان مینول سانټوز د امن نوبل لپاره منتخب کړی دی. تیره میاشت د کولمبیا صدر د یاغي لیډر تیموش کینو سره د لاتینی امریکا په دغه هیواد کې د امن یو لوزنامه لاسلیک کړې و.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. او د نوبل امن جایزه لپاره د نوبل کمیټې دا ځل د کولمبیا صدر وان مینول سانټوز منتخب کړی دی. دیتن د کولمبیا صدر تیره میاشت په هیواد کې د یاغي ډلې سره د امن یو لوزنامه لاسلیک کړی دی چې د دې له وجې نه د 500 کالو جګړه هغه پای ته رسیدلې ده. د ډیو ریډیو همکارا منزه شهید په یو رپورټ راکوي.
د کولمبیا ولسمشر وان مینول سانټوس د کال 2018 د سولې نوبل جایزه وګټله چې په دې وروستیو کې یې له فارک ډلې سره د سولې تړون لاسلیک کړ. د سولې د نوبل جایزې ګټونکي د جمعې په ورځ د اکتوبر په 9 نیټې د ناروې په پلازمینې اوسلو کې اعلان شو. سخت کال د سولې نوبل جایزې د 228 کسانو او 148 ادارو او بنسټونو په ګډون 386 نوماندان درلودل. له دې مخکې د ایران او شپږو قدرتونو اټومي خبرو کې ډیپلوماټان د کولمبیا د سولې تړون مرکچیان او د نادیا مراد په نوم یزیدی میرمن داسې کسان بلل کېدل چې دا جایزه به وګټي. د 1901 کال راهسې د سولې نوبل جایزه ورکول کېږي او تر اوسه 96 کسانو ته ورکړل شوې ده. دا جایزه په داسې حال ښاغلي سانټوس ته ورکول کېږي چې کولمبیا کې 52 کورنۍ جګړې ختمولو یوه لویه هڅه کړې ده. د کولمبیا حکومت او فارک تر منځ له 4 کلونو دوامدارو خبرو وروسته تیرې میاشتې سپتمبر کې د کیوبا په پلازمینه هاوانا کې د سولې تړون لاسلیک شو. د امریکې مشهوره خبر پاڼه نیویارک ټایمز وایي په دغه تړون سره په کولمبیا کې د نیمې پیړۍ جګړه پای ته د رسیدلو امکانات دي. ویل کېږي د دغه تړون د هوکړې لپاره ټول پوښتنې یا ریفرنډم ته اړتیا وه، خو د روانې میاشتې په 3 نیټې په کولمبیا کې رایه اچوونکو 50.24% منفي رایې اچولې دي او د سولې دغه تړون یې رد کړی دی. واشنگتن پوسټ وایي د سانټوس سره په دغه تړون کې امریکا، ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې هم په کلکه ملاتړ کړی دی. د فارک یاغیانو سره د کولمبیا د سولې تړون په 290 پاڼې کې جوړ شوی دی چې ویل کېږي د کولمبیا په ټولنې کې ګڼ شمیر درزونه رامنځته کړي دي. د سولې د تړون مخالفین اندېښمنه دي چې هغه بندیان او یاغیان به وبخل شي کوم چې د میلیونونو ولسي وګړو د مرګ لامل شوي دي.
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زمونږه دا یو ساته خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپنی غباندی اوري. د افغانستان یو شمیر سیاسي او اقتصادي سیلونکو د بروکسل په کانفرنس کې د نړیوال ټولنې لخوا له افغان حکومت سره د 15 میلیارد ډالرو تر سره شوی مرستې د بیا رغونې په بنسټیزو پروژو او د خلکو د هوساینې پر چارو د مصرفولو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې افغان چارواکو ویلي د بروکسل کانفرنس او یا سلنه مرستې د افغان حکومت لخوا د لومړیتوبونو معلومولو پر بنسټ په بنیاد مصرف کیږي. رپورټ په د افغانستان د ډیو ریډیو خبریال حقمن روان را کوي.
د سیاسي چارو څېړونکی اکبر جان لډیوي سره په خبرو کې وایي افغان حکومت د نړیوالو لخوا د ترسره شوې مرستې باید د بیا رغونې پر بنسټیزو پروژو په مصرف ورسیږي. له اداري فساد سره ټینګه مبارزه پیل کړی او په حکومتي ادارو کې اصلاحات رامنځته کړی.
د افغانستان اقتصادي اساسي بنسټیزه پروژې دي، هغه باید د روس کې تنظیم کې په ډېر کم وخت کې، مثلا اول خو د ورېښمو لاره ده چې د یادوي دا د افغانستان دپاره د بزنس او تجارت او مارکیټینګ دپاره اساسي نقطه ده چې باید دغه نهایي کې. او بله موضوع د ریل موضوع ده، دا هم اساسي بنسټیزه پروژه ده. او بل د برق د پایو حلقوي سیستمونه دي، د انرژۍ اساس بنیاد دی چې دا هم باید جوړ شي، هم زراعت هم صنعت، چې افغانستان صادراتي نظام را جوړ کړي.
خو د جمهور رئیس ویان مرستیال دوا خان مینپال وایي د بروکسل په کنفرانس کې شوی مرستو دا په ډګه کړی چې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې دوامدار سیاسي او مالی ملاتړ لري. د مینپال په وینا ویا سلنه مرستې به د افغان حکومت لخوا د اوبو په مهارېدو، د برېښنا په تولید، ترانزیت، د لویو لارو په بیا رغونې، پوهنې، روغتیا، د میرمنو د وړتیا په لوړولو او په داسې نورو بېلابېلو برخو کې په مصرف ورسیږي. د جمهور رئیس ویان مرستیال نړیوالی ټولنې لخوا د بروکسل په کنفرانس کې له افغان حکومت سره شوی مرستې د هیواد د پرمختګ لپاره ډېرې مهمې بللې او زیاته کړه چې په دې غونډه کې نړیوالو ژمنو دا وښودله چې د افغان حکومت طرحې او پلانونه د دوی لپاره د منلو وړ دي. د افغان حکومت په تړاو نړیوال کنفرانس کې چې د اکتوبر په 14 او 15 نیټه د بلجیم په پلازمېنې بروکسل کې جوړ شوی و، د نړۍ او یا هیوادونو او شلو نړیوالو سازمانونو استازو پکې له افغانستان سره د اوږدمهالې مودې لپاره سیاسي او اقتصادي ملاتړ څرګند کړی. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت په اړه باندې دوه مهمه لارې په اړه باندې تاسو ډېر رپورټونه اوریدلي، یو خو د تورخم لوی لار او بل چې کوم دی د چمن لار. په دې دواړو لارو باندې دا وخت تجارت هغه راکم شوی هم دی او د پاکستان لخوا د بندیزونو له وجې نه په هغه کې ډېرې ستونزې عامو خلکو ترڅنګ تجارت پیشه خلکو ته هم را جوړې شوې دي. خو په وروستیو کې د سویلي وزیرستان انګور اډې چې کومه لار ده هغه کولو شوې ده دوونه وړاندې، او د هغه ځینې د ډیو رادیو خبریال عدنان بیټینی رپورټ راکوي چې اوس په لوی تعداد کې په دغه ځای کې د افغان تجارانو تګ راتګ لیدل کیږي. په دغه ځای کې پولیټیکل انتظامیه وایي چې دوی امنیتي ګامونه چې کوم دی پورته کړي دي چې تجارت پیشه خلکو ته تحفظ یقیني کړی شي. د ډیو رادیو خبریال عدنان بیٹنی په نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ جنوبي وزیرستان انګور اډیلارې پرانستې وروسته په دې پوره د عامو خلکو ترڅنګ ګاډو تګ راتګ د فام لري او یو بل خواته له سامان څخه لېږدلې ګاډي وړل راوړل کوي. د لارې د پرانستو سره انګور اډې بازار کې د خلکو ګڼه ګوڼه سیوا شوې او مارکیټونه او دوکانونه بیا بیرته پرانستل شوي دي. په جنوبي وزیرستان مرکز واړه کې هم په زیات شمېر سره افغانان لیدلې کېږي. ویل کېږي د پولې دواړو غاړو ته آباد قبایل یو بل سره نږدې روابط، رشتې او کاروباري تړون لري. ماهرین دغه لاره د اقتصادي لحاظ سره انتهایي هی زیات مهمه شماری او وای په دلاره د سامان وړل دواړو خواو ته له اسانی سره کیږي چې له وجې دواړو خواو ته اقتصاد وده مومي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام ډیوه راډیو ته په دې اړوند وایي په دلاره هر ورځ نږدې له 50 نه تر 100 پورې د سامان وړلو ګاډو تګ راتګ کیږي.
پاکستان افغانستان افغانستان پاکستان ڈیپینڈ نو دا ډېر یو هم بارډر دے هم ٹریڈنگ پوائنٹ دے هم کراسنگ پوائنٹ دے
مقامی دروازے اختیار افغان حکومت سرو دی پاکستان و افغانستان ترمنځ لنجمن ډیورن کرښه پاکستانی چرواکی د رسمیت دعوا کوي او افغان چرواکی دغه کرښه له رسمیت څخه انکار دي. په وروستیو کې په دغه لنجمن کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي ترسره کېدو راپورټونه ترلاسه شوي وو چې پکې یو بل ته د مرګ ژوبله هم اړه ولې دي. پاکستانی فوج په دې پوره د بارډر منیجمنت باندې ټینګار کوي او پاکستان کې د تر سره کېدونکو حملو زیاتره افغان هیواد تورزنه وي او وایي وسلوال د افغانستان د لارې بیا دلته اوړي او په دغه ځای کې حمله تر سره کوي. د دغه لارې پرانستو وروسته کوم قسمه سکیورټي انتظامات نیول سوي دي سره چې د وسلوال د نن کېدو امکان نه وي ځکه چې د وزیرستان علاقې اس هم ډیره زیاته مهمه شمارل کیږي. په دې اړوند یو ریبیا پولیټیکل ایجنټ جنوبي وزیرستان ظفر الاسلام وایي په دې لارې تلونکو او راتلونکو خلکو بایومیټریک چیک اپ سره ندوی کرا جاج اخستره کیږي.
آلتا په پراپر لګ رتا اوسه پته ده چیکینګ سیستم دی بایومیټریک سیستم لګی دلې دي دا ورو ورو به دې سره بیا کسٹمر راځي دوه چې کوم میک میډیا بار دی اوس پر دا ټایم بینګ دا کال دا بایومیټریک سیستم نه چیکینګ سیستم دا کو سیستمونه لګی دلې دي اما خې څنګه طریقې کار وو او بیا به اس طریقې کار وي نن دا انټرنیشنل بارډر دی انټرنیشنل بارډر لکه څنګه چور هم نه څنګه چمن نه څنګه خر لا چی دي دا څنګه ګورډا جیټ شي دي دا هم فارمل دی بزنس پوینټ او وی سر بوت نو دا جیټ شکل اختیار کړی دی دا هغه هغه
که هم دغه لار پرانست کړی شوی د خو په دې لار آباد خلک وای چې دغه لار ته هم ترخم او د چمن بارډر د لارې په تور اهمیت ورکړی شي او دلته چې کم دي جنگ زپلی خلکو لویدل ژوند دی هغه راپورته کولو کې یو مهم کردار ولري. عدنان بیٹنای وایس اف امریکا دی رادیو او ټي وی.
دا وایس اف امریکا دی رادیو دا
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو د زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غباندې اوري. د پاکستان سپریم کورټ د اسلام سپکاوی کولو په سر د مرګ سزا سره مخ عیسائی خزی آسیا بی بی اپیل راتلونکو هفته اوریدو فیصله کړی ده. د پنځو ماشومان مور آسیا بی بی ته د اسلام د سپکاوی په سر په کال 2020 کې د مرګ سزا اورول شوې و. رپورټ پی د اسلام آباد نه د ډی بریډیو خبریال الیاس خان راکوي.
ستره محکمې د مذهب د سپکاوی په جرم کې تورنې د آسیا بیبی د تیزندۍ سزا پر ضد خواست د اورونې لپاره منظور کړی دی. د پنځو بچو مور او د عیسائی مذهب سره تعلق لرونکي آسیا بیبی د کال 2010 نه د مذهب د سپکاوی په جرم کې ککړه ګرځول شوې وه او ورته لاهور های کورټ د 500 سزا اورولې وه. په کوم باندې چې بشري حقوقو ډلې نیوکه کوي او وایي چې د مذهب د سپکاوی په قانون کې ریاست د سخت دریځ سوچ لرونکي آبادۍ په وړاندې ټیټ ښکاري. خو د سپریم کورټ لخوا د دې خواست د اورونې لپاره قبل آسیا بی بی او د دې کورنۍ ته یو نوې امید ورکړې ده. د آسیا بی بی وکیل سیف الملک د فرانس خبری ادارې اے ایف پی ته ویلي دي چې د سپریم کورټ بنچ د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې به د دې خواست اورونه د دې میاشتې 14 نه پیل کوي د کوم چې سپریم کورټ هم پخلی کړی دی. د پنجاب جنوبی سیمې سره تعلق لرونکي آسیا بی بی ته په کال 2010 کې د مذهب د سپکاوي په جرم کې د 500 سزا ورکړې شوه کله چې د دې یوې بلې مسلمانې زنانه سره د اوبو د کولو په وخت جګړه رامنځته شوه. د آسیا بی بی د پلویانو وینا ده چې دا بی ګناه ده او وایي چې د دې هر څه مقصد ذاتی جګړه وه. د مذهب سپکاوی په پاکستان کې یو ډیره حساسه مسله ده. هر څوک چې ور باندې صرف د مذهب د سپکاوی تور لګي د سخت دریځ سوچ لرونکو لخوا یا خود تشدد ښکار شي او یا وژل شي. د بشري حقوقو ډلې اکثر له د دې لانجمن قانون کوم چې د یو ډیکټیټر جنرال ضیاءالحق په وخت کې جوړ شوی و د ذاتی جګړو او خاص کر د عیسایانو پر ضد استعمالولو باندې اعتراضونه کوي. په دې مهمه مقدمه کې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر هم د خپل سرکاري محافظ ممتاز قادری د لاسه د اسلام آباد کوثر مارکیټ کې په کال 2011 کې وژل شوی و. سلمان تاثیر آسیا بیبی سره په جیل کې ملاقات نرسته ویلی چې د مذهب د سپکاوي قانون ته بیا کتنه وکړي شي ولې چې د دې اکثر لا غلط استعمال کیږي. ممتاز قادری ته رستو سپریم کورټ د 500 سزا ووروله او رستو د پاکستان موجوده حکومت په یو غیر معمولی فیصله کې ممتاز قادری ته د دې کال د فروری په 9 نیټه پانسی ورکړه په کوم باندې چې په ګرد هیواد کې سخت مظاهره شوې وي. د ممتاز قادری ملاتړ اکثر له د آسیا بیبی د 500 مطالبه کوي. څېړنکار نظر لري چې د سپریم کورټ لخوا د آسیا بیبی حق کې فیصله راتلل به نړۍ ته د پاکستان لخوا د قانون د حکمرانۍ یو مثبت پیغام ورکړي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
گران اوریدونکو تاسو وایس اپ امریکا ڈی وی ریڈیو ته غوږی د قبایلی سیمو کې سر رشتہ چې کوم دی دا د قبایلی مشرانو یو داسې جرګوي چې دی پکې فیصله کوي. خو د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی نن په یو جرګه کې د قبایلی مشرانو ته ویلی دی خبرداری ورکړی دی چې په یو هفته کې د دغه سرشتې نه یا قومي دغه جرګې نه د هغه کسانو نمونه لري کړي کم چې خوښ نه لري د پولیټیکل انتظامی یا په هغې باندې دا تور دی چې کنه هغه د وسلوالو ډلو سره ملګرتیا لري. خو د قبایلی مشرانو د پولیټیکل انتظامی په دغه خبرداري باندې نیوکې کړې دي او وایي چې پولیټیکل انتظامیه د قبایلی مشرانو په دغه آزاد جرګې باندې د اثر انداز کېدو هڅه کوي. د ډیو ریډیو خبریال ابراهیم شینواری به یو رپورټ راکوي.
په باړه کې د پوځي عملیاتو ترسره کېدو او د حکومتي داوو له مخه دغلته د امن پر ځای کېدو سره د زرګونو کډوالو واپسې نه پس دا اولنۍ ځل و چې د سیمې اوو واړه قومي مشرانو سره د کمبرخیلو په تکیا مرکز کې د پولیټیکل انتظامي چارواکو او د محسوس کاوټ مامورینو یو مهمه غونډه وشوای. په دغه مهمه غونډه کې په نورو موضوعاتو د بحث ترڅنګ د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود د باړې قومي مشرانو ته په ډاګه کړه چې د هغه انتظامیې ته د سیمې ځینې خلکو له اړخه په قومي سرشتو کې د مشکوکه او غیر نمائنده کسانو د شاملولو په حق له شکایتونو تر لاسه شوی او هغه په قومي مشرانو غږ وکړو چې په یو ونه کې دننه د باړې اوړه قانونه خپل سرشتې د دغه مشکوک کسانو څخه پاک کړي ګنی بیا به دغه سرشتو په ضد سخته کاروایی وکړي. پولیټیکل ایجنټ قومي مشرانو ته وویل چې هغه دې په سرشتو کې د ښه شهرت کسانو له استازیتوب ورکړي چې دغه سي دغه سرشتې خپل ذمہواری په صحیح توګه ترسره کړي. د حکومت لخوا د سرشتو په حق له دغه سرګندونې او غواخونو کې یو وخت ځنی قومي مشرانو هرکلای کړی نو بل اړخته د انتظامی دغه غوښته د سرشتو په کار کې د ګوتوهنی او د سرشتو کمزوري کولو په نظر کتای شي او د دغه پاړه د کمبرخیل وکامي مشر واجد علي ډیور رادیو ته خپل خبرګون داسې وړاندې کړو.
پانه وختونو کې به د اپریدی د سرشتې کم زوخو د هغه د وخت په پیسالې د هغه د اپریدی د کم پیسالې چې د لیار چې ورته وي هغه به وښول نو هغه به ټول اپریدی به بیا د دې سړی چې کوم به ور شوی و دغه سره به ولاړو. په موجوده حالاتو کې دا اختیار زمونږ سره نشته بس فیصله سنو کې وایي چې یاره ورو دا فیصله وشاسته وړي او هغه پړ دی نو بس پړ سړی ځان ته پړ نه وایي بس رو هیڅ حال هم نشته کاغذ ور سره دی او بل چې ورتلې نشي چې دې سره ما حق دی دې ته مونږ وایو چې هلکه مونږ ته فیصله کړې ده نو اوس په مونږ دا سړی نیوې نه شو نو د دې اختیار زمونږ سره نشته. هغه د قبایلي روایات چې کوم هغه هغه نشانات پکې نه ښکاري په دې ځای کې نو په دې کې مونږ کنټرول پکې راغلو او کدا لیول داسې چلیږي نو دا لیول کمزور دی په دې کې کم از کم حکومت له پکار دی چې د قومونو مشرانو ته چې کومې شریشتې دي چې دې ته لږ نه لږ د اوبریدي د روایاتو د قانون مطابق اختیارات میلاو شي.
د کمبرخیلو په تکیه مرکز کې را جوړ کړل شوی دغه غونډې ته ځایي خلک د یو امید په نظر هم ګوري او د سیمې یو خبریال خیال مدشا ګڼي چې دغه غونډه په باړه کې د امن بحالۍ یو لوی نښه ده.
یو خو په دې کې ډېر زیات خلک شریک د قومونو چې کوم مشران راغلي او بل سرګرم لکه مخکې به کومه غونډه کې دی هغې کې به یو دا شی و چې ډېره زیاته سیکورټي به ډېر چاپېره او خلک به ډېر زیات یو یره به خو نن دا اندازه ده چې انشاءالله چې په باره کې امن راغلی لکه مخکې به چې خبره کېده چې یاره مونږ ته په علاقه کې امن راوستل شي زیات ډیمانډ به دا و خو نن الحمدلله دا مونږ ویلی چې دا یو باور زمونږ پیدا شو دا یو امکان پیدا شو چې په علاقه کې امن راغلی دی او اوس خلک
په دلچسپۍ سره د خپل علاقې ته را واپس کېدو کوشش کوي، خو ورسره ورسره د حکومت نه چې مونږ ته په علاقه کې فنډونه را کړه، مونږ ته په علاقه کې کارونه وکړه د ترقې، نو هغه غوښتنې زیاتې وي. د دې دا ګمان کېږي چې په علاقه کې به امن راغلی دی.
غونډې ته د وینا په مهال د قومي مشرانو په استازیتوب پخواني د پارلمان غړي ملک وارث خان د حکومت نه په باره کې د بیا بحالۍ په لړ کې د اقتصادي حلو ځلو نورو توندولو، د شین کمر مهم سړک پرانیستې، جنکو د پاره په سیمه کې د ډیګري کالج جوړولو، د پوځي عملیاتو په مهال نیول شوي بې ګناه کیدانو خوشي کولو، او د تباه شوو کورونو سروې ترسره کولو ترڅنګ متاثره کورنیو له زر تر زره معاوضې ورکولو غوښتنې وکړې. حکومتي چارواکو او پوځي مامورینو د دغه غوښتنو په ځواب کې په سمدستي ستیتوګه د باډینه تر مستک د شین کمر سړک د پرانیستي اعلان وکړو، کوم چې د تیرو څو کالونو راهیسې تړل شوی وو، او ورسره دغه چارواکو قومي مشرانو له باور وکړو چې په راتلونکي کې د هغوی نور غوښتنو ترسره کولو ترڅنګ به په سمدستیتوګه د باډې دننه په چک پوسټونو د ځایي زنانو تلاشي نشي کولای. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
دا د وایس آف امریکا ډیبه ریډیو دی. عوامی نیشنل ګوند هغه سیاسي ګوند دی په پاکستان کې چې افغانستان ته واپس کیدونکو افغان کډوالو مسلو حل کولو لپاره را وړاندې شوې ده. عوامی نیشنل ګوند په وروستیو کې د لطیف افریدی په مشرۍ کې یو کمیټه هم جوړه کړې ده چې پکې د دغه ګوند یو مرکزي مشر میا افتخار حسین او نور مشران شامل دي. دغه مشرانو د افغانستان د مشرانو او په پیښور افغان کونسلیټ کې د کونسل جنرال سره ملاقات هم کړی دی چې څنګه د افغان د کډوالو مسلې حل کړی شي. د دوی سره د میا افتخار حسین سره زمونږ په پیښور کې خبریالی سادیه قاسم شاه خبرې کړې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
نو عوامی نیشنل پارٹی گن چکم دینو دا ضرورت محسوس کو چی یو ملک سلویخ کالا ای کڑوالو تیر که، نو چی نن زی نو پا عزت او پا احترام دی ولی لاړ نشی، او دا افغانستان او دا پاکستان ترمنځ دی ولی تعلقات خراب شی، زکه چی مونږ ته ډیر سخت مرحله پاتې دی، او خاص کر د شتګردای خاتمه او د خپل وطن آبادی. نو که زمونږ دا غلط فهمه سیوا کیږي نو دې سره د ملکونو دا تعلقات خرابیږي، او بیا چې کوم دینو مونږ دا ضرورت محسوس کو چې مونږ د افغانستان د کډوالو مشرانو سره لیدل وکړو. نو هغه له افغان کونسلر په خپل چې کوم دینو ارینجمنت وکړو.
څه مسلې غي بیان کړی تاسو؟
هغه بنیادی مسلې خدای چې یو خو دا وي چې د ټولو غټه مسله چې په عزت باندې مونږ رخصت شو، تاسو زمونږ د عزت نفس خیال ساتئ، نو دا خو بنیادی مسله وه. چې دا بیا د هغې سره دا وړې وړې مسلې چې کومې دي، لکه مثلا دلته زمونږ محصلین دي، لکه د افغانستان محصلین چې دلته سبقونه ویلي دي، او بیا د دې لپاره د ویزې مسله، بیا تګ راتګ مسله، نو دا یو غټه مسله وه. د هغې پراپرټي کورونه خرڅول د هغې دپاره هر سړی وایي چې یار دی خو روان دي ارزان تې واله، څوک مطلب یو قسم ته ناجیزه کوي، څوک د دغه نه فایده اخلي. دغه رنګ دی کاروبارونه دي چې هغه اوس په نیمګړی کې پاتې کیږي، د هغې په مطلب سرمایه لګېدلې، پیسې لګېدلې دي. بیا د ویزه لګولو کې چې کوم دی نو پرابلم دی. بیا داسې خلک دي چې شناختي کارډونه یې ځان له اخیستي دي، او حکومت پاکستان حکم کړی چې شناختي کارډونه واپس کړي. نو هغه وایي چې مونږ واپس کو، نو دوی بیا مونږ ته دا فیسلټی نه راکوي چې ته خو افغانې، او بیا چې کوم دی نو مونږ له هغه حیثیت هم نه راکوي. نو تاسو دا خبره چې کوم دی نو د خلکو سره اوکي، دغه رنګ چې کوم دی د پولیس چې کوم طریقو سره زموږ کورونو ته راځي، او مطلب زموږ د خویندو میندو یا د دوی مطلب تلاشۍ یا څه، دا مونږ نشو برداشت کولی. په دې کې چې کوم دی نو تاسو مونږ سره مطلب چې کومک وکړي. دا ټولې مسلې هغه دي چې دا حل کېدو والی دي، خو دا ایڈرس کول غواړي.
افغانان سلويخ کاله پس افغان کډوال خپل ملک افغانستان ته لاړل، نو څه ګوري چې دا ځل چې دی مخکې خو به داسې چې لا بدل بیا به واپس رالل، دا ځل چې دوی ځي تاسو څه ګوري چې افغانستان کې به د دې څه اثرات وي؟
زه خپل داسې سوچ کوم چې دې ځل دی په رښتیا ځي، او په رښتیا ځکه ځي چې اوس خپلې کډې په خپله رانغاړه، خپل جایدادونه خرڅوه، خپل شناختي کارډونه واپس کوه. ای په دې خبره پوه شو چې په پاکستان کې مطلب دلته اوسېدل په داسې طریقه باندې زمونږ عزت نفس بحال ساتل دا اوس ګران کار دی.
افغانستان به دې سره خوشی څنګه څه ګوري؟ اثر به څه وي؟
د افغانستان دنه دا یو خبره ډیره د خوشاله ده چې د افغانستان حکومت هم ورته تیاری کړی دی، او سره د دې چې هغه ډیر مطلب لکه مشکلات دی وته وس مطلب د وسایلو مشکلات دی اقوام متحده له پکار دی چې پدې کې بنیادی کومکو کی زکه چې دا مهاجرین یوازې د پاکستان مهاجرین نو دا د بین الاقوامی رولز ریګولیشن مطابق راغلی دی او د دې په بین الاقوام خپل حق ته پکای چې په افغانستان کې وته شرایط مطلب چې سم کی لکه مثلا امن دی د د سکول دی د اسپتال دی د کور دی اخو کم سے کم جی هغه مطلب دی ته ملوشي نو دې ځل هغه په رښتیا زی او زه به یو ځل بیا دا په دې ختم کوم چې دا موقع ده چې دی راتل نو وته هارون اچول او د یو خاص مقصد د پاره زی الحق چې دا هغه ناوړه پالیسی و او ور سره د امریکای د مفادات د پاره دی لګیو نن چې کوم دی نو داس یو وخت راځي چې دی په رښتیا زی نو په کار دی چې هغه وخت د خپل مفادات د پرون هارون اچول نو اوسم د پاکستان د مفاد دی چې خوشاله لړ شي نو پای به من راځي نو اوسم وته هارون اچول غواړي او په عزت لګل غواړي
ډیره مهرباني ستاسو.